دونکو السلام علیکم دا ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم د دې سات په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي هیواد یې لا هم له افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دی. یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه په کلکه غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا د پنځشنبې په ورځ له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 200 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. په دې مجازي نړیواله غونډه کې مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 2 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. نن یکشنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رایه اخیستل کیږي. عمران خان بیګا د کابینې د وزیرانو او ګوندي ملګرو په یوه غونډه کې امریکا او خپل داخلي مخالفان تورن کړل چې د ده د لرې کولو لپاره دسیسه جوړه کړې ده. امریکا تر دې خبرو مخکې د پاکستان د حکومت تورونه بی اساسه بللی دي. د خان مخالفانو هم ویلي چې د په واکې د پاتې کېدو لپاره پلمې لټوي. په پارلمان کې د عمران خان مخالفانو ویلي چې د هغه د لری کولو لپاره یو سلو دو اویا رای ټول کړي چې د عمران خان د سلب اعتماد کولو لپاره کافی رای دي. خو عمران خان تیر شپه ډاډ څرګند کړ چې بریا به په برخه وي. د روسي ځواکونو له شاتګه وروسته د فرانس پرس خبري اژانس خبريالانو کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لشتر لشه د شلتنو مړی لیدلی دي. خبريالان وایي چې په وژل شویو کې د یو تن لاسونه تړل شوي دي. په مندل شویو مړیو کې د یو بې درکه شوي عکاس جسد هم شامل دي. اوکراین اعلان کړی چې د کیف او چرنیف شارونو شاوخوا سیمې له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولې دي. چین د میانمار له وقبن پوز څخه د خپل شکاره ملاتړ په دوام کې ویلي چې د وضعیت بدلون ته له پامه پرته د خپل دغه گاونډي ملاتړ کوي. د چین د رسمي خبري اژانس سینوا د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزیر وانګي خپل میانماری سیال ته ویلي چې چین غواړي له میانمار سره تجارت او همکاري ژوره کړي. د 2020 په فبروري کې د میانمار پوز وخت ورسید او د آنګ سان سوچی په مشرۍ ملکی حکومت یې ړنګ او مشرانې بند ته واچول. د خبرونې په دوام کې به واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر 40,000 ډیر افغان ماشومان په شری اخته شوي. په اورزګان کې روغتیایي خدمات په نشت حساب دي ځکه چې اکثر روغتیایي مرکزونه ودانې نه لري.
د ټول مکمل تخریب شوی دي. دغه دیوالونه شان چې نړیدلې دي د طالبانو په ټاوکړي دي. د جنگ په دغه
ګڼ خلک د کوکنارو د فصل د ټولولو لپاره هلمند ته تللي.
په افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي. الله پاک واسي روزي ورکړي. دلته نشوي
د ننګرهار کاروانګر له دولت ته غواړي
د کارانو ته دوايانو ضرورت مارکیټ د سبزیجات او زموږ سبزیجات ته ورسېږي مارکیټ نه دی.
د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د 40,000 افغانانو د استلو فرشمنه ولاړ دی. د پاکستان پارلمان نن صدر اعظم ته د بی باوري رای ورکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سات اته بجاو څلور دقیقې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي خوارزواکي د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوري کوي او د شری ناروغي د پراخېدو سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د شری ناروغي د زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی.
د دغه سازمان د شمیرو په اساس روان میلادي کال لک تر لګه درې څلوېښت زره افغان ماشومان په شری اخته شوي چې له ډلې یې 214 ماشومان مړه شوي هم دي. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. خو د دې ادارې یو چارواکي ویلي له دې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیونه افغان ماشومان تر پوښښ لاندې راوستي دا شمیر خورا کم دی. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول سهیل شاهین چې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته هم معرفي شوی. پرون د ملګرو ملتونو له یو لوړ پوړي چارواکي سره لیدلې دي. شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټ سره په لیدنه کې په روغتیا، پوهنې، بشري مرستو او ګڼو نورو مسئلو خبرې کړي. ښاغلی ګریفټس د پرونۍ لیدنې په اړه لاس نه دي ویلي، خو تېره پنجشنبه یې جنوا کې د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وویل چې افغانان سختو مرستو ته اړتیا لري.
ډیری خلک په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د محدودولو له وروستۍ پرېکړې مایوسه شوي دي. زه هم دې مایوسۍ کې ځان په بشپړ ډول شریکوم، مګر سره له دې هم وایم چې هیله ده مه پرېږدئ افغانان یو ځل بیا وځورېږي. دوی مرسته ته زخت اړتیا لري، مرسته مکه.
ناوړه اقتصادي وضعیت تر ټولو زیات واړه ماشومان جرمن کړي، اکثر له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. چې د یونیسیار په خبره د ناروغۍ د افغان ماشومان د معافیت سیستم کمزوري کړي. د معافیت د سیستم کمزورتیا د دې لامل شوی چې افغان ماشومان تر بل هر وخت اوس د شری له وژونکې ناروغۍ سره مخ شي. د کډوالۍ د عالی کمشنرۍ په خبره د ماشومتوب د دورې وژونکې ناروغۍ اوس بیا افغانستان کې راڅرګنده شوې، او د روغتیا پالانو په خبره په خوا د شری یا سرخکان ناروغۍ دومره په لویه کچه باندې نه ولیدل شوې.
یو په له هغو ولایتونو څخه چې د شری ناروغي پکې ډیره خبره شوی هغه اوروزګان دی. په دغه ولایت کې له بلې خوا د جګړو له امله د نورو برخو ترڅنګ د روغتیایي مرکزونو ودانیو ته ډیر زیان اوښتی دی. له همدې کبله په اوروزګان کې روغتیایي مرکزونه اوس په ټپه ولاړ دي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سیمه ییز مسؤولان وایي چې دوی د غیر فعالو روغتونونو د بیا فعالولو پلان لري.
د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ هاډوان د کلینګي سیمه کلینیک یو دغه لسګونه کلینیکونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې په تیر جګړو کې زیات ویجاړ شوی او روغتیایي خدمات اوس په کښ کې پټاپه ولاړ دي. دغه روغتیایي مرکز لتیرو درې کلون رئیس د جګړې لمړی کړ شو چې د روغتیایي خدمتونو د نتر سره کېدو تر څنګ ټول وسایل چورسوي او ودانی په بشپړ ډول ویجاړه شوی ده. د سیمې اوسیدونکو سید ولی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې د نسایي ولادي خدماتو تر څنګ او پی ډی، ایکس ری، واکسین او د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي خدمات تر سره کېده. خوای د هر څه اوس په ټاپه ولاړ دي.
د ټولو مکمل تخریب شوی دي. دغه دیوالونه شانچ نړیدلې دي. دا طالبانو پټاو کړی دي. د جنگ په دغه کې پدې کې مخ کې چارواک گزاره کول خونو ګرد سره وران دي. خراب چیز مردا غشتنه زمارت اسه شده چې دغه جوړ کې ریپورت بازار ته یو د نظرن جواز 1500 روپی کې یو غوړی چې روختون ته مړه له تر سو دغه شفخانیته دلته څو ډاکټرانو کار کولې، و شزنه هم مردانه هم دلته تقریبا شپږ وو شو کار کولې یا هو تولس کار کولې.
د یادې سیمې یو بل وسیدونکو عبد الکوی وایي چې دغه روختون تړل کېدو لګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. د له دولت غوښتنه کوي چې یاد روختون تی ورته ورغول سي.
دغه یاري ان چې موږ په شاله په دغه چې جوړې چې دغه چورس ولا خو پوسټ په خښې کې نو بالا خونو دی په بل څوکونه او په خپله سره چورګ.
د چپتیرو جګړو کې په اوروزګان کې څومره روختي مرکزونه ویجاړ شوی او څومره غیر فعال دي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خوڅه مو دا وړاندې په اوروزګان ولایت کې روغتیایي مسولینو د یوې غونډې پر مهال ویلو چې په دغه ولایت کې په سلو کې 80% روغتیایي مرکزونه ودانی نه لري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو تر بشپړې واکمنۍ لاندې د هلمند کروندګرو د کوکنارو لومړی حاصل ټول کړ. په یو ویډیوي راپور کې چې اسوسییټډ پریس خبري آژانس برابر کړی، ښکاري چې د نادالی د کوکنارو له کروندو بسګر حاصل اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د نادالی ولسوالۍ د کوکنارو په یو لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. دا سیمه یو وخت د ناټو له ملاتړ برخمن افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې لومړی کرښه وه. سره له دې چې طالبانو واک تل رسیدو وروسته د کوکنارو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو لا هم په پراخه کچه کوکنار کرل کیږي. د محب الله په نوم یو بزګر وایي هلمند ته په نورو ولایتونو سربېره آن له پاکستانه هم نیش وهونکي ورځي.
دلته بیا کوکنار چې دی تاریخ چې دی هغه تر ټولو ولایتو په هلمند کې ډېر کرل کیږي. کیږي حتی د پاکستان خلک هم دلته راځي د خصوصا دغه افغانستان د ټولو ولایتو خلک هم دلته راځي دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي الله پاک بس روزي ورکړي دلته نشوي
سره لدې چې بازګر د کوکنارو په کار کې لوکي سخت کار کوي خو ګیلمند چې ګټه نور ترسيږي سهار ګل چې د کوکنارو لبټو شيري راټولوي وای
ګټه خو نور خلک خو مشت خو ګټه نه رسيږي نو ګټه مول خالي بازګر د چلارم سیر زمر دی بکشه هغه مشت هغه وخت پر پورونه ورته کو پورونه کو کو چې هغه مشت سیر لوا خو هغه پورول راسوي
د حاصل دراټولولو په موسم کې شاوخوا دوونه وخت نیس هر کارګر ته د ورځې 500 افغانۍ ورکول کیږي کیفیت ته په کتو بیا هر کیلو تریاک شپږ زره تر لس زره افغانۍ پلورل کیږي په نادلی کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یو لویه خونه کې بزګران ټول شوي څوک چای او ډوډۍ خوري او څوک بیا د کوکنارو ټوله شوي شیره تلی او په کڅوړو کې اچوي سرګل چې د حاصل د تللو مسولیت لري وای اوسنۍ حکومت پرې کار نه لري
په خوا خواجه ساز موږ تاریخ حکومت ماتوله هیڅ شی هم نه راکوي ټول خلک بسړي سپل د اوس حکومت چې دی د اوس حکومت نه چا وکړسته درېدلې نه چا ته تکلیف ورکړي
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د راپور په اساس تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تاریخ تر ټولو لوی تولیدونکی و د راپورونو په اساس د جګړې په کلونو کې طالبانو د مخدره موادو له قاچاقچیانو د درنی مالی په اخیستلو ګټه پورته کوله
د ننګرهار کربنګر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او زیرمو په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي دوی وایي که لاسنیوي وشي نو د محصولاتو د ډیروالي له درکه به د هیواد په تولیداتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی او د دوی په اقتصاد کې شوالی راشي
پنځه څلوېښت کلن ګلاجان د ننګرهار یو کروندګر دی چې له شاوخوا دوه ویشتو کالو راهیسې دغلته په خپلو ځمکو کې کروندې کوي او له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي دی له حکومته غواړي چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې تر څنګ د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې هم د دوی لاسنیوی وکړي
بزګر باید نورم تقوی شي سره ورکړی شي اصلاح شوي تخمونه باید ورکړی شي
د ننګرهار یو بل کروندګر ضیاءالحق بیا له خپلو خلکو غواړي چې په خپل ورځني ژوند کې له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي څو د هیواد کرنیز سکتور پیاوړی او اقتصاد ښه شي
مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي مونږ د کارانو ته دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو زمونږ سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه د ترانسپورت مشکلات هم
د ننګرهار د دغو کروندګرو د مرستې غږ په داسې حال کې دی چې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو تر څنګ ننګرهار هغه ولایت دی چې د کروندګرو په خبره یې وچکالي د محصولاتو لپاره د پروسس او ساتنې ځانګړو ځایونو او اسانتیاو نشتوالی او د کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کمښت هغه څه دی چې د دوی کرنیز سیستم یې زیانمن کړی دی اخوا د ننګرهار د کرنی رئیس مولوی عبدالستار بیاک بزګران او تا د مرستې د ډاټ تر څنګ وایي هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره سړی خونی د غنمو زیرمې د بستبندۍ مرکزونو او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې برابرې کړي
په دې نشت امکاناتو کې ته زره او 900 میټریک ټنه اصلاح شوی تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو همدغه رنګ د دې معادل موږ سپینه سره وته ورکړي ده همدغه رنګ موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړیدو په پلان کې اندیم لرو
خو د ننګرهار کروندګر په دې باور دي چې کرنیز برخه اسري او د هیواد کروندګرو ته کاري زميني لا ډيري او برابرې شي نو هیواد به د کورنۍ او تولیداتو په برخه کې په ځان بسیا او د نورو له محتاجي وژغورل شي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د کاناډا د کډوالو او اتباعو وزیر وایي د هغو 3200 افغانانو د انتقال د پروسې په برخه کې له خپلې ژمنې نه تیریږي چې له کاناډایانو سره اوږه په اوږه کار کړی دی شان فریزر په یو مرکه کې همدا راز ویلي چې تر دې دمه 10000 افغان کډوال کاناډا ته رسول شوي او دا لړۍ لا هم په جدیت دوام لري
دا اونۍ په یو الوتنه کې له تاجکستان څخه شاوخوا 300 افغانان کاناډا ته ورسول سول په دې سره د هغو افغانانو شمیر چې د طالبانو لبیا واکمنیدو راهیسې کاناډا ته رسیدلي 100000 ته ورسید دا معلومات د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر شان فریزر په یو ټلویزیوني مرکه کې چې د په خپل ټویټر خبره کړې ورکړل.
There's now more than 10,000 Afghan refugees living safely in Canada.
دام ګړی څه باندې 10,000 افغان کډوال په کاناډا کې په خوندي توګه میشت شوي او اوسیږي. دا زما د ښار د خلکو شمېر هم زیات دي. موږ پوهیږو چې لا هم ګڼ خلک پاتې دي چې باید راوستل شي. که سیاسي ملحوظات نه وای، وختي به مو 30,000 افغانان راایستلي وای. خو افغانستان کې یوه ننګونه دا ده چې موږ یوازې 30,000 کسان نه راباسو، بلکې دا هغه ډله ځانګړي خلک دي چې یا یې خپله یا یې د کورنۍ غړي د کاناډا له عسکرو سره کار کړی.
شان فریزر کاناډا ته د افغانانو د انتقال په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه وکړه چې پکې د پاسپورتونو نشتوالی پاکستان ته د هغوی سفر یې لوی بیل ګیدي. کاناډا داسې وخت له افغانستانه د خلکو د وړلو ژمنه تکراروي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې بهر ته د خلکو د تلو په وړاندې ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د تیر کال د اګست میاشتې نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالې ټولنې څه باندې 1,24,000 افغانان له دغه هېواده بهر وویستل. له دې ډلې لویه برخه امریکا کې میشتول، خو لا هم زرګونه کسان د قطر، اماراتو او ترکیې په کمپونو کې ډیره پاتې دي.
په غزنی ولایت کې ناوی او زوم ولور او د واده ټول لګښتونه له غریبو کورنیو سره مرسته کړي. دوی وایي دغه کار ځکه وکړ چې په اوسنی وخت کې خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. دغه ټول لګښتونه 4.5 لک افغانیو. نور حال په دې راپور کې
زوم او ناوی عبداللطیف سروری او ډاکټر ناهتا محبزاده د 13 ورځ د غزنی په نواباد سیمه کې واده وکړ. که څه هم چې د ناوی او زوم دواړو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه دی، خو بیا یې هم د واده مراسم ساده تیر کړل. ولور او د واده ټول لګښتونه یې مرسته کړل. دوی وایي دغه کار یې ځکه وکړ چې په اوسنی وخت کې خلک له سختې لوږې سره مخ او تر څنګ یې له دې کار څخه یوه موخه دا هم ده چې په ودونو کې بې ځایه لګښتونه راکم سي. د دې مرستې د ویش پر مهال ناوی اناهیتا محبزاده په خپلو خبرو کې وویل:
ما اناهیتا محبزاده د ځوان ملګري عبداللطیف سروری سره یو ځای دا پریکړه وکړه چې د واده کوم لګښتونه موږ په نظر کې نیولي هغه باید له غریبانو سره مرسته وکړو.
خو زوم بیا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لګښتونه مو د انساني همدردۍ له مخې پر خلکو تقسیم کړل.
خیلی خوب است که ما 1500 نفر 22000 نفر
ډیر ښه خبره ده چې موږ 1500-2000 کسانو ته میلمستیا ورکړو. خو دا بیا بیخي ښه خبره ده چې دغه پیسې موږ له غریبو سره مرسته کړو. خلک زیات نادار دي، دا غټ کومک دی.
کومک هست.
دوی وایي دغه واده ولور او لګښتونه ټول ټال 4.5 لک افغانۍ و چې په بیلو برخو یې ویشلې دي. د ډاکټر ناهتا محبزاده پلار حاجی محمد آصف محبزاده وایي یو نیم لک افغانۍ له یو استاد سره چې لاس یې تنګ و مرسته کړې، یو نیم لک نوري افغانۍ له یو جومات سره چې کار یې په نیمای کې پاته و مرسته سوې، او دا یو نیم لک افغانیو خوراکي توکي په غریبانو وویشل سول چې تاسو یې شاهدان یاست.
مواد غذایی بودین.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم یوې خواته زیات ولور، خو بلې خواته د زوم او ناوی د کورنیو له لورې په ودونو کې بې ځایه لګښتونه هغه ستونزه ده چې ډیری ځوانان ورڅخه کړیږي. خو د دغې ناوی او زوم دغه کړنه ډیری خلک ستایي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل مخالفان او امریکا تورن کړل چې د لری کولو لپاره د سیسه جوړه کړې ده. نن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. سپینې ماڼۍ دا تور لا د مخه بیا اساسه بللی او د خان مخالفان بیا وایي چې عمران خان پلمې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د حکومت د وزیرانو او ګوندی ملګرو په وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان شنبه ماښام ډاډ ورکړ چې د پارلمان رایګیری کې به بریالی کیږي. هغه تور ولګاو چې مخالفینو یې امریکا سره لاس یو کړی او د ده د لرې کولو لارې جوړه کړې ده.
جب تک آخری گیند نہیں پھینکا جاتا میچ کا فیصلہ نہیں
تر هغه چې ورسته توپ نه وی اچول شوای د لوبي فیصله نشي کیده، نو په هیڅ صورت زړه ته دامه اچوي چې څه نتیجه به راوځي. ستاسو مشر دی کې ماهر دی او هیڅوک نه پويږي چې څه به کوي. بل مسله دا ده چې یو ډیر لوی سازش شوای، نه د عمران خان بلکې د پاکستان په خلاف. له اکتوبر رئیس د لوب روانه ده. دا خلک چې کلونه د ملک چور کړي له بهر سیده نوم یې اخلم، له امریکا سره لاس یو کړي او دا سازش یې کړي.
ان کے ساتھ مل کے یہ پوری سازش ہوئی ہے.
خان تردی بیگانے اور سرگندون لا یو رزم کی سپینی مانے د عمران خان پر ضد د سو جوړول تورونه پکلا کرت کړل او هغه به بنسټه وبلل. د عمران خان مخالفین هم وایي چې د هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرنیانو د توتیو تورونه او نور پلمی وړاندې کړی. د پاکستان د واکمن تحریک انصاف مخالف ګوندونه چې په سر کې مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او ګڼ نور دي، د سلب اعتماد د رایې له چانسه په استفاده غواړي د عمران خان صدر اعظم ته د پای ټکی کیږدي. خان وروسته له هغه تیره چهارشنبه اکثریت له لاسه ورکړ چې د متحده قومي ګوند ځینو غړو د تحریک انصاف له ائتلافه لاس واخیست. په دې سره د مخالفو ګوندونو تله درنه شوه او هغوی ادعا وکړه چې د عمران خان د لرې کولو لپاره 50 جمعیاو یعنی 102 کافی رائے ترلاسه کړي. واکمن ګوند تحریک انصاف ډاډ خودلی چې له دوی سره د پارلمان کافی غړي شته او بریا به د دوی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. دا پروګرام دی برخه ته مو زه اجمل اندهر کلی کوم. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی په پراګ کې د یوې نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. دا فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرزبان د مرکې په پیل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتې دي.
ما ماشوم ته به ماه وطن د افغانستان شل کلنه کیسه دغه یې بسلا په پښتو کې د شنو میسي چې اصلا نومې په انګلیزي ده. همدغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلی دی د یو اوه کلن ماشوم نه پیلیږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه تاسو په ډیر طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د دې کورنۍ د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اگست په 2022 کې به ختم شي چې طالبان به بیرته راځي. نو تاسو خپله دنه پوهېږي چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید ووایم له بعده مرغه ډېر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې موږ او تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند د یو ماشوم او دا یو انزور دی یوازې میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان متاسفانه د لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په ښارونو کې وسوي او څه خلک ژوند یې خسو خو په کلیو کې دومره بدلون را نه غي.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری مو کړی میر سره
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو ولې چې موږ او تاسې خبرې اعلان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړوو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي نو که غواړي چې پوه شي چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ما ته یې ګټه څه، ما کلي ته یې ګټه څه، وطن ته به ګټه څه، کله درسره خبرې کوي کله نه کوي. ځینې ویل چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري د خیچ چیرې سپین زر ده چیرې به دغه ګله برده بله ورځ دا به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوه شي چې زه هم لکه دوی غوندې دماغ او هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم. فلم جوړونکي فلم جوړول زیار او زحمت لري خو باید اول تاسو خپل نیت خلک پوه کړئ چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فل ګرافسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای او کار کړی تاسو سره. فل څوک دی؟
فل ګرافسکي د دغه فلم یو له دوه ډایرکټرانو نه دی چې یو زیم یو فل ګرافسکي دی. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو او وته اروپا کې ډیر خو ځلیده. بیا چې دا خو ځلیده بیا هغه وخت کې بیا زم فل سره معرفي سلم بیا فل سره ګاردن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړ. خو په لاس کلنۍ کوم بل فلم وستل چې د میر لاس کلنۍ ژوند اوس دغه دی اوس شل کلنی
وته ډیر کلنی کې انتظار
اوس ولاد خلک وای وای چې تاسو کلنی پوری بده تاسو تعقیب وای خو زه وایم چې ورات سخت ده.
دا یو افغان ماشوم پر ژوند جوړ شوی فلم له یو ډایریکټر شعیب شریفی سره مو د ساده رادیو مرکه واورېده. دغه فلم د ایوی نړۍ په نوم فستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټله.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د افغانی موسیقي غږ دلته په پرتګال کې په یو محفل کې انګازي کوي. موسیقي غږون کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان دي، هغه انسټیټیوټ چې نور نشته. د دې ځوانو موسیقي غږونکو څخه یو شمېر یې اوس د کوربه هیواد د موسیقي صنعت ته لار پرانستي. احمد سلیم سرمست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مخته ځي. زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي ښوونځي ته ځي، موسیقي تولیدوي او د موسیقي او آرکستر له بیلابیلو ډلو سره یو ځای شوي دي. ورو ورو د موسیقي د لارې پر خپل ټولنه اغیز کوي. دلته هلته کنسرتونه ورکوي. په پام کې لرو چې ډیر زر یو ښه او لوی کنسرت د خپلو ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو او همدارنګه پرتګالی ځوانان هم راوبولو چې موږ سره یو ځای شي، څو یو ځای ټولنې ته ښکلې موسیقي وړاندې
کړي. وسته نړۍ یو مشهور موسیقي غږونکی د دوی لیدو ته راغلی. دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکی چې په پاریس کې زیږیدل له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقي له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتي. دا دی موسیقي غږونکي نوم یو یو ماده.
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پرې درلود له خطر سره مخامخ کړ او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل، خپل آرامي او ثبات مو په خاطر کې واچول او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړی.
خو دننه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللې. په څو مواردو کې د موسیقي الی ماتې کړي او موسیقي غږونکو سره یې لس په کبي ډک چلن کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم دریس خوتلې. له هنرمندانو سره د تاوتریخوالي خبره رد کړي خو ویلې دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو وست طالبانو په یو مرکز بدل شوی. خو د دې انسټیټیوټ د کوونکو ل خپل کورنۍ سره پرتګال ته کډه شوې دي او وس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي. په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي. وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
خلمن د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شر زمان استاد خبره کوم. زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو ماسره ولسوالۍ ده په یو کنډي په سیمه مربوطه او د خلمن د ولایت هغه خیری ولسوالۍ ده چې پر دابل طرفه نه د ولایت پر طرفه نه د مساکله ولسوالۍ ده. د دغه باغران د ولسوالۍ څخه تر مساکره تر ولسوالۍ پورې 90 سل کیلومتر لار ده، مګر یو له ساته 2 ساته د مټر مزل دی چې لار مو ډیره غچا ده او ډیره خراب ده. نو کوم کارمندان کوم مسولین چې په دغه کار سره تړاو لري دا د مشته پاملرنه وکړي زموږ دغه لارو او زموږ د باغران ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې اگر سره شتون لري یو وای فای بغیر د ولسوالۍ کې پروت چې مریض راته پیدا سي 2 ساعته مدرسه د امر د سرحداتو سره غرونی منطقه د مزل کې تر دغه ولسوالۍ پر چې د خپل مریض چې هغه خواته انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټ ته یا یرات بیا د خپل مریض معلومات لپاره د اړیکو د ټینګولو لپاره د اړیکو د نیولو لپاره 2 ساعته امر پر مترګاټ باندې مزل کې خپل مریض سره معلومات نسی او بل موږ په ولسوالۍ کې معلم نستا مرکشران مدیر دی او ولسوالی مو جوړه ده او ولسوالی د مکتب ته مو کشران راځي او کوچنیان خو بیا په ګرد ولسوالی کې یوه دانه مالیه هم نسته نو کوم کارمندان چې دي یا کوم موسسات چې دغه کارونه مخ ته بیایي نو زموږ د دغه مکتب لپاره دیم یو معلمان راته راواستي نو دغه زموږ نور غربت او مسکینات خو بیخي ډیر دی خو دغه زموږ یو درخواست و چې دغه دنیا ته چې یا اسلامي امارت یا کوم کارمندان چې په افغانستان کې کارونه مخ ته بیایي یا کوم مسؤلین چې دغه کارو دي
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و په نورو خبرونه کې زما همکاران در سره ملتیا کوي
د روانې خبرونه په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکراروي چې پرون ماس پښین